السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د اکتوبر 1 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. په روان 1 ساعت کې د بنو پر امنیتی صورتحال او پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو معلومات درکو، خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار بشیر کوخ دی.
نمړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان فوج وای په بنو کې د یو میجر په ګډون درې سرتیري وجو شوی او ته وسلوالي وژلې دي. مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې د پاکستان امنیتی دارو د امن راوستلو پر ځای په وسایلو کنټرول ته پام اړولې دي. د خبرلانو د ژغورنې نړیوال ادارې په پاکستان او افغانستان کې پر حکومتونو نیوکې کړي چې د خبرلانو قاتلینو ته سزا نه ورکوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان فوج وای د بنو په غوړه بکاخیلو کې د یوې نښتې په وخت ته وسلوال او درې پوځیان وژل شوې دي. د فوج د اماړي کوڅانګې د اکتوبر په 1 په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرنوې نښته کې په وژل شو کې یو میجر هم شامل دی او 15 نور پوځیان ژوبل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې په قبلي ضلعو کې د پاکستان پوز موجودیت د امن لپاره نه بلکې پر وسایلو د قبضې لپاره دی. هغه د اکتوبر په 1 په ډیر اسماعیل خان کې وی جلسې ته په وینا کې وویل چې د حکومت واک نشته او خلک له ماښام وروسته بهر له کورنو نشي وتل. دوی دلتا په موټروی یو پل دی، پورته پرې پوځیان ولاړ دي او لاندې ترې وسلوال. دا زموږ د ترګرۍ ضد جنگ دی. موږ د ترګرۍ ضد هیڅ پالیسی نه لرو، بلکې ترګرۍ د خلکو د بیرولو لپاره استعمالیږي. د صوبو پر وسایلو باید د صوبې خلک واک ولري. طاقتور ادارې هر ځای ته رسیدلې دي. دوی وایي امن راولو، خو زه وایم تاسو زموږ پر وسایلو د قبضې لپاره راغلي یاست. تر اوسه د پاکستان حکومت او پوز د مولانا فضل الرحمن د تورونو په اړه څه خبرګون نه دی خوله، خو تر دې مخکې څو ځل ویلي چې د امن لپاره ګڼ عملیات کړي او پوز قرباني ورکړي دي. د خبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی وفاقی حکومت ته خبرداري ورکړه چې په دغه صوبه کې امن بحال نشو نو ترهګری به پنجاب ته ورسیږي. کندی د اکتوبر په 1 په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت د امن بحالولو لپاره هیڅ نه کوي، نو ځکه دی وفاقی حکومت امنیت برابر کړي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه به وزیر اعظم ته یو لیک هم لیږي. تیرونه د پاکستان کورنو چارو وفاقی وزیر محسن نقوی منلې و چې په خبر پختونخوا کې د ترهګری لمنه پراخه شوې، هغه په خپل پریس کانفرنس کې زیاته کړه چې پوز هدفي عملیات پیل کړی دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صوبې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور هم تیرونی په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د وفاق سره شریکه د امنیت لپاره کار کول غواړي. په پیښور کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو مشرانو د اکتوبر په 1 په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې په پوهنتونونو کې دې د زده کوونکو پر اتحادیو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د غونډې کوربه د جماعت اسلامي د زده کوونکو تنظیم د خبر پختونخوا د پیښور ضلع مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وویل چې زده کوونکي باید په سیاسي حل ځلو کې ځکه برخه واخلي چې دا د جمهوري اقدارو برخه ده. د غونډې ته ورغلي د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرستر محمد سیف مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د زده کوونکو غوښتنو ملاتړ کوي، خو دا یې ونه ویل چې حکومت به په دې لړ کې څه وکړي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې ملک کې له 1940 کال راهیسې په رسمي ډول په پوهنتونونو کې زده کوونکو تنظیمونو باندې بندیز دی، خو بیا هم په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د ځینو سیاسي ګوندونو زده کوونکي غونډې او فعالیتونه کوي. د پاکستان د پنجاب صوبې وزیر اعلی مریم نواز وایي له هند سره د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره شریک کار کول غواړي. هغه د اکتوبر په 1 په لاهور کې خبرلان ته وویل اوس وخت رارسېدلی چې د دواړو هیوادونو پنجاب صوبې یو ځای شي او د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. مریم نواز دا خبره تیر هفته هم کړې وه، خو تر اوسه پورې د هند حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د خبرلانو د ژغورنې نړیواله اداره کمیټي چو پروټیکټ جرنلست یا سی پی جی وایي په پاکستان او افغانستان کې د خبرلانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د ادارې د اکتوبر په 1 خبر کړي رپورټ کې زیاته کړې چې په روان 2024 کال کې تر اوسه په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي، خو حکومت هیڅوک نه دی نیولی. سی پی جی په خپل دغه رپورټ کې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې چې نه یوازې د وژل شوو خبرلانو د قاتلینو د نیولو لپاره یې سندې کړي، بلکې د رسنیو محدودولو لپاره بندیزونه عملی کړي دي. تر اوسه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې رپورټ په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار بشیر گواخ نه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې به واورې په بنو کې د پوز او وسلوالو ترمنځ پرونی نښته کې ولسی وګړو ته هم زیان رسیدلې. د جګړې یو عینی شاهد وایي
ټول اورېدا د واکواتینې د ماسک را فایرینګ شریو شزینا او بال بچي واړي کې وړي کې تا په کړې کې د یو په ډور باندې وخت دی کو.
د خیبر پختونخوا حکومت او ملګرو ملتونو په قبایلی سیمو کې زینو جنکوز د کونکو ته د میاشتې زر روپۍ ورکولو پروګرام پیل کړی. یو مور وای
زمنګ خوري بي د جنکې په ملتانه زیلا کان په مشکل سره لاړ شي چې د زر روپۍ خودونه نه خدا به خپل ګزاره کوي. د غریب فرید په اړه هم ډیر شي دینو.
او په خیبر پختونخوا کې زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې د دوی پر تنظیمونو د بندیزونو لری کولو غوښتنه کوي.
طلبا یونین د پیښور شازلمی بیدار شوی دی، خپل حق هم غوښتي شي او د خپل حق د پاره جنگ هم کولی شي. مونږ به یو موټه جوړیږو.
له مشال سره واوري دا سو مشال ریډیو ته غوښتونکو. د بنو په بکاخیلو کې د وسوالو په وسترمنز جګړه لسو ساتونو وروسته د دوانو خواو په مرګ جوړې پاتہ رسیدلې. پرون شپه د جګړه کې په وسط اتو وسوالو ته پجلو دا وکه بیا زیاتوي چې درې پوزیان هم وجل شوې دي. تر اوسه کومه وسوالې ډلې په ډیړاسن دی ویلي. د دین خطي په وخت په لسی بغړې جوړل شوې دي. ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار ده دن خطو پر مهال لسی بغړو ته زیان مونږ رسیږي. پرونین خطه داسې حال کې شوی چې په دې وروستیو کې په بنو کې د وسوالو لخوا د غزمو تلاشیو ویډیوګانې خبرې شوې وي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د فوز اماړي کو څنګه په وینا بنو غوړه بکاخیل کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې اته وسلوال او د فوز میجر په ګډون درې فوزیان وژل شوی، دوه ولسی وګړي او پنځه نور فوزیان ژوبل شوی دي. د فوز اماړي کو څنګه د راپور تر مخه او و نور وسلوال هم په دغه جګړه کې ژوبل شوی، خو ځای چارواکو مشال ریډیو ته د وسلوالو د ژوبلې دوه خبر نه دی ورکړي. د فوزي چارواکو او ځای خلکو په وینا فوز او وسلوالو ترمن نشته د اکتوبر 13 می سهار 15 بجې نه پیل شوی و چې پرون تر شپې پورې روانه و. جګړه کې فوز مکاني عملیاتو ترڅنګ فوزي هلیکاپټر هم وکارولې او ټوله ورځ هوا کې د هلیکاپټرو پروازونه روان ول. د بکاخیل اوسیدونکي ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ جګړه وشوه، خلک وېرېدلې. د فوز وسلوالو د مرګ ژوبلې معلومات نه لري. البته په دغه جګړه کې یو ځایي کس او یو د بکاخیل خزینه ژوبل شوې ده چې روختون ته راوړلې.
دوه کسونه زخمي شوي دي. واښه زینا د پابند د ډرون غانا پامر تر یلا یو هغه سره دا ورانه باندې پاتری ماتری کنا یو بل بډا دای بیس داخل کړی دی. او امید دی یا بچاتی تاریخ دی باقی اپ علاقہ کې د عوامي طرف نه ایس نه نر مړی شوی دی. ځنه پکچر اپ سوشل میډیا باندې چالي دی. یو ځرنج دوه আজি بجاوړ چری وا زړه وړی دو په بغاخل کې دغه دوه زخمیون دی. او ټول اورېدا د قوتینې د ماسک را فایرینګ شری وو. د از کوم مشونه دا خواس کی او ټول قوت ته چې د مش په خورا د امن نهر پیږي دغه چې شزینا او بال بچي واړي کې وړي کې دا په کړې کې د یو په ډور باندې وخت دی کو د یو تکلیف نه په تر شپه خلک باندې غلط افا دا نه پلاو کوي دغه چې د میر ډېر یو خلک می سپار دی غام دی سره په سوشل میډیا او ویني دا د یو تکلیف راځي.
غوډه بګه خیل نورړ او خواوشا کې په 1300 ورځو کې د وسلوالو پر سړکونو غشتونه روان ول چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرې دلې. فوزی چارواکی وای چې د وسلوالو پر سړکونو غشتونو راپورونو پس یې عملیات پیل کړل. وسلوالو طالبانو لا هم په رسمي توګه صدریز نه دی خبر کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ. دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جماعت اسلامي په بلنه په پیښور کې د بیلابیلو ستکونکو تنظیمونو یو غونډه کړې ده. په غونډه کې ستکونکو ته په ورپی خوستونزو خبرې وشوي. ټولو ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې په تعلیمي ادارو کې د ستکونکو تنظیمونو ته په رسمي ډول اجازه ورکړي تر څو هغوی سیاسي فعالیت وکړي شي. د یادونې ده چې په پاکستان کې له 1947 کال راهیسې په پوهنتونونو کې د ستکونکو تنظیم مونو جوړولو ته اجازه نشته، خو په غیر رسمي ډول ځینې تنظیمونه فعال دي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د غلام غوث په دې رپورت کې.
د جماعت اسلامي د زده کوونکو د تنظیم اسلامي جمعیت طلبه په بلنه په پیښور کې د اکتوبر په 10مه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو یو ټولګوندیزه غونډه ترسره شوه. په غونډه کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په بیلابیلو ستونزو بحث وشو او دوی په شریکه په دې نتیجه ورسېدل چې کچېری حکومت د کالجونو او پوهنتونونو په بنیادي ډانچه کې د سټوډنټس یونین په نوم د دوی استادیتوب د پخوا په رنګ بیا بحال کړي، نو د زده کوونکو زیاتې ستونزې به حل شي. په دغه اړه د ټولګوندیزي غونډې وروستو د اسلامي جمعیت طلبه د پیښور ضلع مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وایي.
اسلامی جمعیت طلبہ پی ایس ایف، آئی ایس ایف، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، نور پروفیشنلز آف تحریک بیداری، دس نور گروپس، جی ٹی آئی، دے ٹول دعوت ورکڑے شو دا غی مرگری دلتا راغلیو دا مرگری دلتا والا راغلیو دا غی یو جوا چھو مونگر اسٹوڈنٹ یونین د مطالبی دی مدعی باندی یو قرب یو کنسنسس ڈیولپ کو دا ٹور مرگری مونگا پیو پلیٹ فارم باندی کینو او دا خبر یو یو متحد اعلامیہ جاری کو چھو مونگا ٹول د سٹوڈنٹ یونین پہ حق کیو، سٹوڈنٹ یونین دا وقت ضرورت تے او دا سٹوڈنٹان جکم حقوق پہ عمل کی گی او دا پرائیویٹ ایجوکیشن جکم دا چرچا دا او دا 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 گورنمنٹ یونیورسٹانو دا گورنمنٹ انتظامیہ دا دا نااہلی دا وجہ نہ چراغے سا حال لے فیسونو کے اضافہ دا ہراسمنٹ بلاشے کیسز فیسلٹیز نے کیدل ٹرانسپورٹ فیسلٹی نے کیدل دا طلبہ مسائل حل کول دا پارا پراپر اسٹوڈنٹ باڈیز یا پراپر یونیورسٹی باڈیز داغی عدم موجودگی دا آغا مسائل چو کم باندی نن دلتا ڈسکشن شو.
دا پاکستان تحریک انصاف د زده کوونکو د سانګي د پیښور مشر حسیب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو په ټولګوندیز غونډه کې په دې خبره د سخت خپګان سرګندونه وشوه چې په تعلیمي ادارو کې په طلبه یونین باندې د بندیز په وجه د زده کوونکو د حقونو خوندیتوب ته سخت زیان رسیدلی او د دوی صوبایي حکومت هڅه کوي چې په پښتونخوا صوبه کې دا بندیز لری کړي.
اصل به انقریب پته ولګي چې طلبه یونین د پیښور شاه زلمی بیدار شوی دی، خپل حق هم غوښتی شي او د خپل حق د پاره جنگ هم کولی شي ان شاء الله تعالی، چې مونږ ټول به یو یو، مونږ به یو موټه جوړیږو او د یو موټی نه بعد ان شاء الله تعالی مونږ به د طلبه یونین د پاره خپل جنگ جاری ساتو. چې کله مونږ یو شو نو ان شاء الله تعالی طلبه یونین به بحال شي.
د غونډې ته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم راغلی وو او هغه د غونډې په پای کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه هم د دې خبرې حمایت کوي چې په تعلیمي ادارو کې دي په سټوډنټس یونین لګول شوی بندیز لری کړی شي.
پکار د چټول طلبه تنظیمونه د خپل حقوقو د پاره رايوزي شي، داسې پلیټ فارمز ورته ملو شي او زدا غړم چټول تنظیمونه سو کم کم د کومو پارتو سره کومو نظریاتو سره چا اٹیچ دي، ټول د سټوډنټس د حقوقو د پاره جدوجہد کوي. دا د سټوډنټس حق هم دی او پکار دی چې په دې پروسس کې په دې جمهوریت عمل کې ټول تنظیمونه یو ځای شي او یو پرمن جمهوری اقدار دا غید فروغ د پاره دا ډیره انتهایی ضروری ده چې سټوډنټان په دې پروسس کې راشي، دای تربیت شي، په سیاسي سټوډنټ لیول باندې په سیاسي سرګرمو کې سوالي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې پوزي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق په تعلیمي ادارو کې په دې وجه د زده کوونکو په ایتیادیو بندیز لګولی وو چې هغه وخت زده کوونکو د پوزي واکمنۍ په ضد په پراخه کچه په هیواد کې احتجاجي تحریک پیل کړی وو. خو د پاکستان د سین صوبایي اسمبلۍ په 2022 کې د اسمبلۍ نه د یوې قانوني مسودې د منظورولو د لارې د هغه بندیز لری کولو سپارښتنه کړې وه او د پاکستان سینټ هم په 2018 کې د یو قرارداد د لارې په تعلیمی ادارو کې د زده کوونکو د تنظیمونو د بحالولو قرارداد منظور کړی وو، خو په هغه قرارداد په ټول هیواد کې تر دې دمه پوره پوره عمل نه دی شوی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت د ملګرو ملتونو په مرسته یو داسې پروګرام پیل کړی چې ځینو جینکو زده کوونکو ته به سکالرشپ ورکوي. دا سکالرشپ د قبایلي سیمو لپاره دی او د پیسو په شکل کې له شپږم څخه تر دولسمه پورې هغو خزینه زده کوونکو ته ورکول کیږي چې حاضرې یي او یا فیصد وي. حکومت وایي په دې کار سره به له سکولونو یا ښوونځو بهر نجونې تعلیم ته وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل نو.
خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی سیمو جنکو زده کوونکو لپاره وظیفې اعلان کړي چې مقصد یې په سکولونو کې د جنکو شمیر زیات کړل شي. دا فیصله د خیبر پختونخوا حکومت د ورلد فوډ پروګرام په مرسته کړې ده. د اکتوبر په 28مه د ورلد فوډ پروګرام سره په ګډه یوې دستوري ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ویل د زمشوي ضلع 1504 له سکولونو ډیر زر زده کوونکو جنکو لپاره یې د میاشتې په سر 1000 روپۍ وظیفه ټاکلې.
د یادې پریکړې
په رڼا کې حکومت په هر میاشت زمشوي ضلعو شپږم نه تر دولسم جماعت هغه جنکو زده کوونکو ته 1000 روپۍ وظیفه ورکوي چې په خپلو سکولونو کې حاضري لږ تر لږه او یا فیصد وي. د زمشوي ضلعو سکولونو په کچا د جنکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې پریکړې په اړه د پېښور سیمې په لوسۍ د جنکو ډیګري کالج انګریزي وستازې نیلم اپریدی مشال ریډیو ته وویل جنکو له وظیفې ورکول ښه ګام دی، خو باید چې حکومت د صوبې نورو سیمو ته هم دا پروجه وغځوي.
هغه پلار به بیا دا دغه نوی چې وایي دومره لوریانې مې دي نو اوس په دې سبق څنګه وایمه چې درې لوریانې نو درې قسمه سټرایپنډ به کور ته راځي، نو هغه په خوشحالۍ ځي، پلار به په خوشحالۍ سکول ته بوزي او سناسا پې رواني، بوټان کپڑے یونیفارم او دا کتابونه به په خپل سناسا پې رواني. او ډیره ښه خبره ده چې دغه ملاویږي د ماشومانو له قبایلي اضلاع خلک د دې شیز نه خبر دي چې په دې باندې اوس کار روان دی، نو هغوی یو بل ته هم د دې خبرې خبر رسوي چې دغه کار روان دی او تاسو دا جنکیانې په سکولونو کې واچو. دا خلک دا غنی چې دا یره مونږ له چرته کې مونږ له خیر زکات راکې، داس خبر نه زمونږ د خپل حکومت سره حق ته.
بلخوا د خیبر پختونخوا بشری پرمختیایي ملي کمیسون یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ډیپټي ډایرکټر ډاکټر شمس الزمان بیا وایي د حکومت دا ګام د لپورې دی ځکه چې اکثر کورنۍ د کمزوري معاشي حالاتو له کبله خپل ماشومان او په ځانګړي توګه جنکۍ په سکولونو کې نه داخلوي.
اسپیشلی فاٹا یا سابقہ فاٹا مرج اصلہ چورت منگوایو پاگے کی ډیر غټ تعداد ماشومان زمونږ د سکولونو نه بهر دي یا کو سکولونو ته راځي، نو دا ماشومان په پرایمری لیول باندې بیا ډراپ اوټ کیږي. چې کوم صوبائی حکومت د دغه زم اضلاع د جنکو د پاره چې ماهانه وظیف کم اعلان کړو، نه صرف نور جنکې به سکولونو کې داخلي شي بلکې چې کوم موجوده جنکې سکولونو کې سبق وي دا کې ډراپ اوټ پریونشن د پرم دا ډیر یو مثبت اقدام دی.
عام ولس د حکومت دی پریکړې ته په نظر ګوري. د باجوړ اوسیدونکو سلويخ کلنه تاج الحرم وای چې کلس د کړې کوي نو اسانتیا وی ورته نوي او بیا اقتصادي ستونزې لکبل هم ډېری جنکې لس د کړو بے برخه پاتې شوی. نو موړی وای نن سبا ګرانی ډېره ده او دا وظیفه کمه ده، خو بیا هم یو ښه ګام دی.
زمنګه خو غریبي د جنکې سکول ته نه زیاله کار نه مشکل سره لاړ شي کنه زین سکول نه نږدې زین لري، نو ته نه واست نه کیږي چې جنکې مسؤلی ګو چې دا جنکو له 2 روپۍ ورکې نو کو نور ته نه د لارې کرایا یا قلم پنسل او تخلاص شین دغه 2 روپۍ خودونه اندي خدا بس خپل گزاره کید غریب فرید په دغه ډیر شی دی نو دا یو کار شوه ر بس خدای لري چې مخه 3 روپۍ ډیرش.
د قامی شماریاتو ادارې لخوا جاری شوی د کال 2022 راپور لمخې پاکستان کې د اتنه تر 14 کلونو عمر 2 کروڑ دیرش لکه ماشومان سکولونو ته نزي چې زیاتره پکې جنکې دي چې علت یې د استادانو کمی، د سکولونو نشټواله او بیا سکولونه په لری سیمو کې دي. د قامی شماریاتو ادارې د راپور ښایي چې کلیوالو سیمو کې یوازې 21% جنکې سکولونو کې داخل دي، ولی په خار کې د غشره 30% ده او دغه فرق د سکولونو او په هنتونو په کچ نور هم واضح شوی. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه
د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د مردان ضلع پولیس وای چې د اکتوبر په 28مه د مردان په تورو میره سیمه کې نامعلومو کسانو یو 15 کلن ماشوم مړ کړی او مړی د هغې د کور مخې ته غورځولې. د پولیسو ویان محمد فهیم ویلي چې ابتدایي رپورت کې ډاکټرانو دا هم ویلي چې ماشوم سره جنسي زیاتې شوې دي. نوموړي وویل چې د پیښې په پلټنو کې ځینې مشکوک کسان هم گرفتار کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علی شان اورو.
دا مردان پولیس وای تور میره کې نامعلومه کسانو 15 کلن ماشومه وجلیدا. دا مردان پولیس ویان محمد فهیم وای چې پیخه د اکتوبر په 28مه هغه وخت را مخه ته شو چې هغه ماشومی د کور نه بهر لوبي کولی چې به درک شو او به مړې د کور مخه ته غورځولې. محمد فهیم مشال ریډیو ته ویل چې د پیخي پلټنې شروع کړي او ځینې شکمن کسان یې هم گرفتار کړي دي.
ډاکټرانو سرسری میډیکل رپورت کې ویلي دي چې د سر جنسي زیاتې شوې ده ماشوم مړه و. دین آباد پولیس ته اطلاع ملو شو پولیس فوري طور باندې ځانو رسول او اوس پورې پکې سلو 15 سسپیکټ سم ارسټ وی.
د مردان پولیسو په وینا چې د پیخي مقدمه د چایلډ پروټیکشن اکټ تر مخه د نامعلومه کسانو پر ضد ترج کړي ده. د مړ شوي ماشومې پلار رحمان الله مشال ریډیو ته ویل چې د مردان پولیسو ورته باور ورکړي چې ککړ کسان به ډېر زر گرفتار کړي.
دولس بجې د کوره وتره او دولس نه پس یوه بجا په کم یوه بجه دا د کوڅې ګېټ مخې له مړه پرته وه. بیا مونږ هسپتال لې وړه هسپتال نه بیا شواړیانو ته وړه شواړیانو نه بیا کمپلیس ته ته پسپاټم کوم مونږ د مردان د پولیس نه بالکل ښه مطمئن یو.
دا ماشومان د حکومت لپاره کارکونکو ادارې ساحل د اگست میاش په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د 2023 کال په ډومبیش په میاشتو کې په ماشومانو د جنسي زیاتې 825 کیسونه درج شوي. راپور کې ویلي شوي چې ماشومانو د تختولو 618 او د لادرکه 28 کیسونه رپورت شوي دي. دا ماشومان د حکومت لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې سخت کال د 15 کالونه د کم عمر سلور نوی ماشومان د جنسي تیرې ښکار شوي چې پکې زیاتره ککړ کسان د ماشومانو په جنګلو وي.
د دې باوجود چې په ملکي قوانین هم شته دي ادارې هم شته دي سیستم هم شته دي چال پروټیکشن عدالتونه هم جوړ شوی دي او په خلکو کې سراسر شعور او بیداری هم راغلی ده. خو د دې نه باوجود د والدینو د عدم توجه په وجه باندې او د سیستم یا د عدالتي نظام د کمزورتیا په وجه باندې ککړو خلکو ته سزاګانې نه ملاویږي.
ساحل په خپل راپور کې وایي چې سخت کال د ماشومان د جنسي تیرې کومې پیښې رامخته شوي. په هغې کې 80% شمیرې د جینکو دي. اداره وایي پاکستان کې روزانه د لسو ماشومان نه زیات د جنسي تیرې ښکار کیږي. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان پنجاب صوبې چارواکي وای هغل ته لوګي او د هوا ککړتیا د هتا رسیدلی چې خلکو ته ناروغي پیدا کوي. د هوا ککړتیا ته سموګ هم ویل کیږي. د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز وړاندیز کړی چې پاکستان او هندوستان دی په دې اړه شریک کار وکړي او د اقلیمی بدلون ډیپلوماسي دی پیل کړي. په پنجاب کې چارواکي وای دوی کوشش کړي چې د ځینو ګامونو په اخیستلو سره د هوا ککړتیا کم کړي. په د ډیر نور تفصیل د طاهر جمیل په دې رپورت کې.
د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف د اکتوبر په 28مه وزیر اعلی هاوس لاهور کې د رسنیو سره په خبرو کې فویل چې باید پاکستان او هندوستان د سموګ یا د هوا د ککړتیا په ستونزو اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې تر څو دواړه هیوادونه د هوا د ککړتیا په اړه په ګډه کوششونه ونکړي نو سموګ مخنیوي به ورته ګران شي.
آج کل پاکستان میں پنجاب
سبب پنجاب او پر زنگڑی توگا لاہور کی دہوا ککڑتیا ستن زدہ مونگ بایت پدی اڑا لہن سرا ڈپلومیسی اکڑو ز فکر قوم چی پدی اڑا د ہند پنجاب صوبی اعلی وزیر تا ایو چٹے ولیکم شدا سیاسی مسئلہ نہ بلکہ د انسانی روختیا مسئلہ دا کمون پدی اڑا گامونا پورتا کو نو دہن لخوا ہم باید دا سی گامونا ورتا پورتا شی زکا بادونا نا پوہی گی چی دا دوانو ہی وادونو ترمینزا پلشتا کدا دوانا غالو دا خلکو روختیا لپارا ہی وادونو پگڑا ہس اقدامونو کرو نمونگ دا دی ستنزی مخنیوے نشو کولے
دا پنجاب حکومت دا اکتوبر پا دیرشتما لاہور خار کی دا ہوا دا ککڑتیا لواجی گرین لاک ڈاؤن یا ٹول بند لگاولے دا پنجاب حکومت پا وینا چی گرین لاک ڈاؤن دا خار پا ہاغ سیمو یعنی مال روڈ ڈیوس روڈ او شاو خوا لگاولے چیر تچی دا ہوا ککڑتیا سیوا دا دا ہوا ککڑتیا اندازہ لگاون کی نڑیوال سازمان دا اکتوبر دیشتم اخپل رپورٹ کی وائی چی لاہور خار کی روانہ اونئی ہوا ککڑتیا تناسب 1500 رسیدلے دے چی لوا جے گانے ناروغیخ پریشوی دی دا لاہور جنا اسپتال ڈاکٹر حبیب الرحمان مشال ریڈیو تویل چی موسم دا بدلے دو روستا باید دا خار اسیدون کی دے سینے پوزے اوستر گو دا ناروختیا نزان ہو ساتی او دا دے دا پارا دے احتیاطی تدابیر اوکڑی
ٹولو کی اول ضروری خبر ادا دا چھ منگا پھیلنا بار تو تو منگا N95 ماسک استعمال ہو یا سادہ ماسک استعمال ہو اگینا علاوہ شکم دے سور تو ایکم مریضان شکم دی اگی چا چا دے سا مسئلہ دا اگی تے چکم انہیلر استعمال ہو دا پر ور کھڑے دے پکار دا چھ اگی اگی ریگولر استعمال ہی ڈاکٹر سے مشورہ شکم دے سور تو ریگولر کئی دین علاوہ چکم منگ بار تو زو نو غٹی کپڑی غندو چسکن منگا ڈرائی نشی موسچرائزر استعمال ہو لے شو بار تو زو نو منگا چکم دے سو تو چشمی اچو کور کی دن چکم بوٹی استعمالی گی اغا دی استعمال ای اغا یو نیچرل پیوریفائر کو طور باندکار کہی
دا صحت نڑیوال سازمان دکال 2023 خپل رپورٹ کے وائی چی دا ہوا دا ککڑتیا لواجی ہر کال بنڑائی کے اویا لکہ کسان مری دا صوبے دا چاپریال ساتن ادارے پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن مشر علی جاز مشال لیڈیو تویل چھ لاہور خار کی دا ہوا ککڑتیا غٹا وجہ وریجو فصل دا دروزی سوزول دا ڈیزل و موٹرے او کارخانوں لگی دی
اگر آپ اس کے ڈیفرنٹ فیکٹرز دیکھیں
دا پمینا کتاسو دا مختلف اڑخونو تاو گو رئی نو زینی نڑیوال لا عملونا او وجوہات دی او زینی دا زائی دی دا ٹولو غٹا وجہ دا موٹر اور ٹریفکی لگی دی چھ دا ککڑتیا درے اتیا فیصد برخا جوڑوی ہم دے ڈول دا کارکانو اخوخت لو بٹو سخا لگی برخا 2% دا دوڑا اخاورا ہم چاپیریال ککڑوی دا ٹول چاپیریالو دا ککڑتیا مقامی یا دا زائی لا عملونا دی دا نڑیوال وجوہات پا منز کے دا ہند دا فصلونو دا پاتی شونو سوزول یو لوی لا عمل دے او حل تا دا کار نن سبا روان دے دا سی وقت کے کلچے ہوا دا لاہور پلار بادی گی نو دلتا دا ہوا کا کرتیا ستنجا نو رحم زیادہ شی دا لاہور اسی دن کی عبدالرعوف مشال یڈیو تاویل چی دا ہوا دا کا کرتیا لواجی دا سینے ناروغے کی اختہ شوے دے
دلتا بیماری ما مشوے دا ما شمان غٹ تقریباً ٹول بیماری ترشی یو افتہ ما ہم بیماری کے تیر اکڑا او ماشومان هم تقریبا چې کورونو تزونو غم دغه بیماریانو کې راګر شوی دی چې سترګې خوګ دی چې نزله زکام تبي دی نو زموږ مجبوری ده موږ خو د سړک په غاړه ناست یو کاروبار کوو او د کباړ کار کوو نو دا خو مطلب زموږ ته د مطلب احتیاط هم نشو کولی چې څه وکړو سمجھ رالم نه راځي د ریل لپاره د سموګ نه د دې وبا نه به ځان څنګه بچ کوو نو حکومت د پکار د چې هغه د دې لپاره سهل راو باسي او مونږ د دې مسلې نه خلاص کی ځکه چې دا مونږ ډیر زیات په تکلیف کې دي په وجه
د پنجاب د موسمیاتو محکمه وای چې کال 2014 راهیسې هر کال د اکتوبر په میاشت کې د وریجو فصل د دروزی د سوځولو لوجې لاهور او شاوخوا خارونو کې د هوا ککړتیا سیوا شي د پنجاب حکومت په وینا گرین لاک ډاون زینو کې جنریټرو او چنچی رکشو باندې بندیز لګول شوی د پنجاب حکومت د اکتوبر پر 13 یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې په کې د گرین لاک ډاون زینو کې د هوټلو مالکانو ته امر کړی چشپید اتو بجو نمخ کی دی خپل دکانونا او ہوٹل بند کړي پنجاب حکومت پر نوٹفیکیشن کی ویلی چې د امر خلاف ورزی کوون پر زد با کاروائی کوي طاہر جمیل خان مشال راڈیو لاہور
مشال راڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گڑی تاوده بحثونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخنور.
د پاکستان پوځ وای د بنو په غوړه بکه خېلو کې د وینې ختی په خاطر وسلوال او درې پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د امړي کوڅانګي د اکتوبر په 13 په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرونی نښته کې په وژل شو کې یو میجر هم شامل دی او 15 نور پوځیان ژوبل شوي دي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې نښتو کې 2 ولسی وګړي هم زخمیان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په ډیر اسمل خان کې د خبرو په وخت دا وکړه چې په قبلي ضلعو کې د پاکستان د پوز موجودیت د امن لپاره نه بلکې پر وسایلو د قبضې لپاره دی. هغه ټیوی جلسې ته په وینا کې وویل چې د حکومت واک نشته او خلک له ماښام وروسته بهر له کورونو نشي وتلی. تر اوسه د پاکستان حکومت او پوز د مولانا فضل الرحمن د تورونو په اړه څه غبرګون نه دی ښولی، خو په تیرو وختونو کې یې دا قسمه دعوی رد کړی او وایي چې د امن لپاره یې ګڼ عملیات کړي دي. د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی پرون په یوه خبری غونډه کې په پیښور کې وویل چې وفاقي حکومت ته به یو خط لیږي او غوښتنه به تی کوي چې په دغه صوبه کې د امن بحالولو لپاره ګامونه واخلي. د هغه په وینا کې په خبر پښتونخوا کې امن بحال نه شو نو ترهګري به پنجاب ته ورسیږي. د خبرلانو د ژغورنې نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ سی پی جی پرون په یو تازه رپورټ کې په پاکستان او افغانستان کې د خبرلانو وژونکو ته د سزا نه ورکولو لپاره پر حکومتونو نیوکې وکړې. د ادارې په خپل رپورټ کې زیاته کړې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي خو حکومت هیڅوک نه دی نیولې. همدارز ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرلانو ته د سہولتونو جوړولو په ځای پر رسنیو محدودیتونه لګوي. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې رپورټ په اړه څه خبرګون نه خپل.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواخنا اوریده. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو دایره پراخه کړې ده. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ټلویزیونونو او راډیوګانو ته یو لیست لیږلې ورته ویلي چې یوازې د دوی دغه تایید شوي څېړونکي بحثونو ته ورغوښتلی شي. د 93 کسانو په دغه نوملړ کې اکثره طالب پلوه دي. دا په داسې حال کې ده چې یو مشهور سیړونکو د پوهنتون استاد جاوید مومند له یوې نیمه هفتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. نوموړی په کابل کې نیمل شوی دی. په دې اړه زموږ همکاري یو راپور جوړ کړی چې د مومند په هغو خبرو پیلېږي چې نوموړی تر نیول کېدو مخکې په یو خبره کړې ویډیو کې کړې وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی جاوید مومند و هغه چې د کورنۍ په خبره له لاسو زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دی. دوی وایي نوموړی د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د اکتوبر په 19 له غرمې مخکې کابل کې له خپل کور وړل سوی دی. د جاوید مومند یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د طالبانو حکومت یوازې یو ځل د ښاغلي مومند او کورنۍ د ملاقات اجازه کړې او هغه له خپل کورنۍ سره په دې لیدو کې له روحي اړخه آرام نه ښکارېده. دوی د طالبانو له حکومت د جاوید مومند د زر تر زره آزادېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جاوید مومند چې تر دې وروستیو پورې هم د رسنیو په ګردي میزونو او سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، له نیول کېدو یې شاوخوا 3 ورځې مخکې نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لرې کړی دی. هغه په یاد ویډیو کې ټینګار کړی و چې کله دې نوملاړه هم لرې سوی او قیودات هم پرې وزه سوي، بیا به هم په خبره یې د خپلو افغانانو غږ پورته کوي. ازادي راډیو ته هم په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ راستولی و چې په خبره یې نږدې 2 اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملاړه پرته نور خلک خپل بحثونو ته نسی را بللای. په دې درې نوي کیسیز نوملاړ کې وازی د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکونکو یا هغو کسانو نمونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملاړ کې د جاوید مومن نوم نسته. د بشري حقونو یو شمیر بنسټونه او د پوهنتون پخواني استادان وایي طالبان د نور دا ډول کړنې او د خلکو د قانوني ازادیو او بیان ازادۍ د ځپنې هڅې پای ته ورسوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د پای ایجاد یک جامعه هستن که هیچ کس
طالبان د داسې ټولنې د رامنځته کولو په هڅه کې دي چې هیڅوک چورت ونه کړي چې د دوی پر ځپونکو پالیسیو انتقاد وکړي یا یې پر وړاندې مخالف نظر مطرح کړي. دوی هیڅ په دې باور نه دي چې حکمان باید خلکو ته ځواب ویونکي اوسي. په افغانستان کې ډېر د خفګان وضعیت رامنځته کړی او له بده مرغه هغه امکان یې له منځه وړی چې خلک دې په هیواد کې د سولهییز یا مدني لارې وضعیت بدل کړي.
د پوهنتون پخوانی استاد او د چارو شنونکي فضل هادي وزین هم ازادي راډیو ته وویل
باید نیول شوي استادان لکه استاد جاوید مومند زر ته زر خوشي شي او سرپرست حکومت دې د بیان د ازادۍ حمایت دپاره کوټلي ګامونه واخلي او دغه هغسې اقداماتو نه ډډ وکړي چې هغه د بیان د ازادۍ د ډب کولو او د سالم انتقاد د مخنیوي سبب ګرځي.
دا یادونه ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنېدو لپاره تر اوسه په لسګونه د چارو شنونکي خبریالان مدني فعالان او د پوهنتون استادان نیولي او بندیان کړي دي. په دوی کې ځینو یې چې لا هم په هیواد دننه میشت دي. نن یې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ترې په هر ډول بحثونو کې د نه ګډون ضمانت اخیستی او د دوی په ټکو د سخت کنټرول له امله د بیان ازادي نه لري. د یادونه ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستاني هم نیولی و چې نوموړی له څه باندې شلو ورځو وروسته بیرته خوسي سو. خو ویل کیږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدي انصاري لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د مسلسلو جګړو له امله په ډیرو سیمو کې مانونه شته دي. ملګری ملتونه وایي دا سمکلان دي، بینونه او ناچاو دي. مواد هر ورځ د خلکو ژوند ګواښي او 3.5 میلیون افغانان یې له خطر سره مخ کړي دي. د ماین پاکۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې وایي د 2020 کال د اگست 15 راهیسې د نړیوالو هغه مالی مرستې کمې شوې دي چې په دې برخه کې کولې. په دغه نیټه طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد سالی نو.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي، په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 70% کم شوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ڈی سی مؤسسې مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډېدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پیښ کړی دی.
اوس مهال په حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده چې 4,233 قریې یا کلی پکې شاملېږي. له دغې ساحې څخه 3.4 میلیون نفر مستقیم او 3.8 میلیون خلک په غیر مستقیم شکل زیانمند دي چې دا ساحه په 268 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډیر کم تمویلیږي او علت همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې خصوصا پس له 2020 کال نه دي. په دې اخرو دوه کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کم شوی ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل د 15,000 کسان دي اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالي لعمل 3,000 کسان کار ته دي او متباقي ټول کورو کې ناشتي
راپورونه وی تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سي مؤسسه وی د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وی 12 کلن زوی د ماین په چاودنې کې وژل شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 28مه پر خپل ایکس پاڼې لیکلی وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله یې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت نا وخت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسیږي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم شوی، خو د روسانو د یرغل او د تیرو 20 کلونو پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم شوی نه دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال ریډیو توغی اوریدونکو د اکتوبر په 13مه په خوست کې پر شاوخوا 200 کورنیو د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه چې په تیرو 2 میاشتو کې قدرتي افتونو زیانمن کړي وو. دا مرستې د نړیوالو فنډونو په مټ برابرې شوې دي، خو زیانګالي خلک وایي چې په بیلابیلو پیښو کې د دوی شوی نقصان ډیر دی او مرسته کمه ده، نو باید په راتلونکي کې زیات شي. دوی غواړي چې په زلزلو او سیلابونو کې د ویجاړو شوو سړکونو او کورونو بیا رغونه په ترجیحي بنیادونو دی وشي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اکتوبر په 13مه د خوست ولایت په مرکز ولسوالیو کې شاوخوا 200 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه چې په وروستیو 2 میاشتو کې د سیلابونو، ګلۍ، اورلګیدنو، ټرافیکي حادثو او نورو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي دي. د سپیر ولسوالۍ یو زیانمن اوسیدونکي نورولی جان مشال راډیو ته وویل
مخکې اپاتي اپات روغه مانا کوټه ډنګه شوي وه، بیا ما نام هلته لیکنه وکړه، ما ته هغه هغې په باره کې د مرسته میلاو شو. هغه خو ضرورت خو ډېر دی، خو دغه نه ډېره ډېره مننه میږي وه، تر راته ضرورت لرو.
د خوست اوسیدونکي وایي د مرستو د ویش په بهیر کې باید د زیانمنو کورنیو توانونه په نظر کې ونیول شي او ټول په یو نظر ونه کتل شي، ځکه پیښې او زیانونه یې فرق کوي. د خوست یو بل اوسیدونکی ګل رئیس الدین وایي
خدا چې دا چې څوک ګلۍ وهلي، څوک چیش وهلي دي، انټل ته په یوه رقم مرسته به راغله، دا نه چا کوټه ړنګه چا جیشه ړنګ دا ټول لاسته راغلی باید دوی د سروې کړي و چې تا ډیر ځان رسلوې ته ډرم رسته کړي و چې تا کام رسلوې ته کام رسته کړي و
په خوښ کې له طبيعي په خو زیانمن وای چې اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای په خپل امکاناتو لپی خودوی ته وخت زیانونه جبیره کی نو په دې برخه کې اړوند ادارې او نړیوال مؤسسې ورسره مرستې وکړي یو بل مرسته ترلاسه کوونکی غنی سبحان ویل
میکسرا میک کیرنګ شوای او باید دسر میکسرا کوم کو کې د اسلامي امارات نه د مؤسسات نه چې میکسرا بدا کې مرسته وکړي ځکه چې ټیم یا کیرنګ مړنګ شوی یي د بیرانو لامل
بلوری ته د طبيعي پیښو سره د مبارزه او آمادګۍ ریاست مسؤلین وایي کله چې د سروې د ټیمونو لخوا د زیانمنې کورنۍ رپورټ ورکړل شي نو دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ورسره بیړنې مرستې کوي د یادې ادارې او چارواکي کریم ګل عابد وویل
دا داس پر سالاري هغه څوک چې د طبيب خلمال د ولایت په کچه بلبل ول سوالي کې هر ځای کې چوي او دا د طبيب خلمال او یا غیر طبيب خلک ول لګیدل عمله د ځانمن شي او دا کس بیا مختار اسکیږي او ارس ارزیت په کتو بیا موږ د سروې ټیم درې می هغه د سروې راپور موږ سره شریکوي او غیر ولست ان شاء الله په مناسب وخت کې د توضیح تر سره کوي
دا په داسې حال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی چارواکو په خپل ورستي بیان کې ویلي چې د افغانستان څخه باندې 20 میلیونه خلک په کافي اندازه خوړه نه لري تیر کالیات پروګرام په افغانستان کې د مرستو د کمښت له امله د خپل مرستو د ترلاسه کوونکو له لسخه لس میلیونه کسان ایستلي وو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان وای چې هر میاش ورته ټلیفون نکېږي او وسلوال تر بتی یا باج غواړي د مشال رادیو موندنې خای چې کاروباریان هر میاش کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي تاجرانو پر امنیتی ځواکونو تور پورې کړي چې یا خو د وسلوالو پر دې فعالیت سترګې پټوي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې شامل دي بلخو د پاکستان حکومت او پوس په بیا بیا ویلي چې دوی کوشش کوي د وسلوالو د ځپلو لپاره داسې عملیات ترسره کړي چې د هغوی د باج اخیستو او نورو فعالیتونو مخه ونیول شي زموږ همکار بشیر غاخ په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې د پیښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو پر شور پیل کی
د پیښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان تا پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه جواب ورنکړ نو مور یې فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وو وی راو چې وسلوالو 3 روپۍ غوښتلې
مونږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي چې مونږ تا وي ستاندا راکې بس دا راته وای دا ټي ټي پی راته ویلې ټي ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالیم کړو په واتس اپ میسج هم کړو
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا د ترګری زد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات خي چې په 2013 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستي او باج اخیستو 290 مقدمه درج کړې دي د 2013 کال شمیرې لا نه دی بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقون لپاره کارکونکو وایي اصلي شمیرې تر دې زکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لويري نه رپورت کوي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پیښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلواله ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد ځاني مادي باندې نو مطلب دا شوګري په پیښور کې ډېر متبر خلک سريام پر بازارونو کې کابل خان جی فروٹو منڈے والا خلک کی اگیچے مختلف کڑے رہو نہ خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس بل خبره وسره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنۍ او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانې یا تړل شوې او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسلوالې ډلې د خپل ترګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قوماندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغوی چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه څلوېښت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کېږي چې ستاسو کور ته به چې دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتون کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندي اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي. خو کله چې مشال ریډیو دیش مې روته زنګ ووه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باد سربیره د خلکو د تختولو لاره هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دي.
وسلوالو د قصې پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قماندان یا جج تختول او چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ.
مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا. میں نے بار بار جنرل باجوہ
په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوصل لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې سره مذاکرات کول.
هماري سکیورټي فورسز فیصله کریں گی کہ ان کو ری
هغه بډا او ټلویزیونی وینا هم کړی دي
او یا پر ان کو سیٹل کریں.
لدی وجه د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري.
جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مش کې د خبر پښتونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبي وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته باج ورکوي.
اکنامیکل کرایسس یا لو نوڈ سچویشن اپ کے سامنے ہے.
خو کندی هوډ خو چې د وفاق د نمائنده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبې کې امن او مان په جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات د هټ تر رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي. خلکو ته به امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبې کې به سکرخانی وچلېږي او اقتصاد به بهتره شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته
نه اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
خوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
مشال ریډیو ته غوښتونکو د مومندو اوسیدونکو شکایت کوي چې د یکغون او غلنې ترمنځ خراب سړک د دوی ژوند ګران کړی دی په هغه سیمه کې د ماربلو د کاروباریانو ترڅنګ د لویو لاریو ډرایوران هم وایي چې د سړک خرابوالی د دوی روزګار اغیزمن کړی دی د مومندو د پرمختیايي چارو لپاره د صوبای حکومت یو چارواکي ویلي چې د 14 کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظور شوې دي او زر به دغه مسله هواره شي په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز سرک سیناو
په مومندو کې د کړپی د سرک د خرابۍ د وجه خلک د مشکل سره مخ دي د کړپی سرک چې د یکوند تر غلنې خراب دی فاصله 14 کیلومتره ده د ځای اوسیدونکو خبره دغه سرک باندې مزل شو خو شل بنټو خو چې سرک خراب شوی دی د یوې غنټې نه زیات وخت پی ولګي د سرک د خرابوالي د وجه د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي سید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانه لري او د محمدو په غرونو کې خپل درنګونه یا کارونه هم دي سید خان مشاد رړیو ته وویل
ټایم هم لګي مطلب داریا ګاډي خرابېږي ګاډي به اکثر مخ ته یو ګاډه ولیدلې مو دغه د وجه نه پرېښو د یو ډرایور عمر دین نو هم پکې مړو نو ډسټربنس خو ډېر خو برال کار روان دی سیستم چدیږي د خلکو غریبۍ دي روزګارونه خراب دي ډیرو خلکو ګاډي خرڅم کړل تکلیف شته
د کان وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیه مشر سیول خان مشاد رډو ته وای د دوی د رجستر او نه رجستر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته وه خو دا وخت د شمیره 800 تر راټیټه شوه دوی وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی سیول خان زیاته کړه ګن شمیر خلکو ګاډي خرڅ کړي ولې ځین خلکو بیا د نورو زلو غرونو ته ګاډي بوتلې چې هغه تر سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم پاسانه کیږي د محمد دو دغه سرک چې ور باندې د محمد دو باجوړ نه الهوا تیر وختونه کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل د تیر 15 کارون راسه د بیا ودانوړو د پاره وران شوه خو بیرته نه دی جوړ د محمد دو خبريالان هم د دغه سرک د خرابې د وجه مشکلات لري د یوې انګريزي ورسپانې خبريال فوزي خان محمد د سرک د وجه ور پیخیدون کې مشکلات داسې شریک کړي
چې دا غلنې نه مونږ کړې کاغون ته زو یادې خو انبار ته زو پندلې ته زو یا خاص کر پړانغار ته زو یا کاغون ته زو نو مونږ ته په دا غلاره کې چې کم ډېر زیات مشکلات دي اکثر ګاډي خراب شوی دا کم چې لوډ ګاډي دي ټرکونه دي دې طرف نه ماربل وړلې شي نو هغه چې کله یو ګاډي په دغه کې ته خراب شي نو هغه به په ګنټو ګنټو دا روډ بندي دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې انټرنیټ والا چې کوم ستونزې دي هغه هم دی نتورک نه نو موږ کوشش کوو چې را موږ د غلنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقدر نخپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولېګو نو روډ چې کوم دی زمونږ په منځ کې خایلی او موږ ته مشکلات
د مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل 15 کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوی خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلیدو سره کارونه بیا ولاړ شوی
سازه اکسلسا او به خاص کر سیم سا یو ځلم په بیانم جری کو بیرته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپۍ چې تمه دې ریلیز کړی دی او راغلم دی ابل ز په خپل په تیر شوم خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو ما زبته پوس کوم نور مل کوشش کوم منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسي طریقو کې چې کم مس کم د خلکو ته تکلیف نه
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانا د سیمټو او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربلو د لاریو وي چې تیر وختونه کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړیدو په سي ډیر زر مات کړو شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.